موضوع بحث کوي. د جرمني خبری آژانس راپور له مخې دغه جرمن چارواکي د پناه غوښتونکو د اخراج پر بیا پیل داسې وخت فشار راولي چې په افغانستان او سوریه کې د حاکمو رژیمونو لخوا له بشري حقونو د سرغړونو په باب اندېښنې پر ځای پاتې دي. د جرمني صدر اعظم اولف شولس په تیرو وختونو کې د پناه غوښتونکو په باب د دغه سی یو بدلون ملاتړ کړی و. د جرمني د صدر اعظم مرستیال رابرت هابک د چهارشنبه په ورځ د هغو کسانو چې مشکوک ترورستان بلل سوي او یا هغو کسانو چې د وژنو په څیر په جدي جنایتونو کې ښکیل بلل سوي د ایستل کېدو ملاتړ کړی دی. افغانستان ته په جنایتونو کې د ښکېلو کډوالو او پناه غوښتونکو د ایستلو موضوع په وروستیو کې په جرمني کې وروسته له هغې توده سوه چې یو افغان وګړي د غبرګول یا جوزا پر یولسمه په منهایم ښار کې د چړې په ګزارونو په حملې سره ځینې کسان ټپیان کړل. د ټپیانو له ډلې یوه پولیس وروسته په روغتون کې سا ورکړه. د کډوالو مدافع بنسټونو خپلو اصلي هیوادونو ته د ځینو کډوالو د ایستلو پر وړاندیز انتقاد کړی او په دې باور دي چې سوریې او افغانستان ته د کډوالو جبري ایستل به د جرمني د اساسي قانون او د نړیوالو قوانینو په اړه د جرمني د ژمنتیا خلاف عمل وي. ټاکل سوی د برلین په پوتسدام کې د پناه غوښتنې او کډوالۍ د سیاست په اړه بحث د درې ورځنۍ غونډې په اجنډا کې شامل وي. د جرمني خبری آژانس پرون چهارشنبه راپور ورکړ چې د هامبورګ د کورونایو چارو وزیر انتی ګروتی چې د سوسیال ډیموکراتانو ګوند کیڼ اړخې غړې دی ویلي هر څوک چې په جرمني کې کوم جرم کوي باید وایستل سي حتی له افغانستانه هم که راغلی وي. د 2021 میلادي کال اگست میاشت راهیسې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې جرمني تر اوسه هیڅ افغان پناه غوښتونکی افغانستان ته نه دی ایستلی. په همدې حال کې د جرمني د کورونایو چارو وزیر نانسی فیرز ویلي چې دوی د هغو افغان کډوالو د اخراج په باب چې د جرمني امن ته ګواښ ګڼل کیږي له بېلابېلو هیوادونو سره په خبرو بوخت دي. هغه د چهارشنبه په ورځ وویل دغه خبرې دوام لري څو چې افغانستان ته د ځینو کډوالو د اخراج لارې چارې پیدا سي. د جرمني خبری آژانس د راپور له مخې د جرمني د کورونایو چارو وزارت په عین حال کې له اروپایي اتحادیې د باندې په درېمو هیوادونو کې د کډوالۍ د دوسیو د څېړلو پر امکان غور کوي. د بخښنې نړیوال سازمان تر څنګ د بشري حقونو څه باندې 300 ملاتړو بنسټونو په یوه پرانیستې لیک کې د جرمني صدر اعظم ته خپل مخالفت ښوولی. د دغه لیک جزئیات د چهارشنبه په ورځ خپاره شول. په دغه لیک کې د جرمني له حکومته غوښتنه سوې له هغه هیواد د باندې د کډوالۍ د دوسیو د څېړنې طرحه رد کړي. د لیک لیکونکو خبرداری ورکړی له اروپایي ټولنې د باندې د کډوالۍ د غوښتن لیکونو څېړنه ممکن له بشري حقونو سرغړونې ته زمینه برابره کړي.
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
اوریدونکو د دې ساعت خبرې ټولګه همدومره و. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقونه له یاده مباسي.
سره د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د مشمن سره په ساکنانو زمنور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. تیر جمعه چې د جون میاشتې 14مه نیټه وه د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو د بندېدلو زر ورځې پوره شوې. افغان نجونو له کومو ستونزو سره سره بیا هم زده کړې کولې او اوس چې د دوی د تعلیم مخه نیول شوې دې مسلې څومره بد اثر ورباندې کړی دی.
او انګریزانو دانه چې ورته وایي په دغه کې زینب لیسه کې مکتب و موږ به په پښو ساعت و غرمه تللو راتللو موږ به تعلیم کوي موږ به درس وایه چې موږ خپل آینده سمو. پښوت للو راتللو په ډېر زحمتو سره تر دې حد را ورسېدلو مکتبونه وتړل سپل.
د دې نجونو کورنۍ د خپل لونو حالت څومره اندېښمنې کړې دي.
یو ورځ راته داسې په چغو راغله کتابونه یې ویلي دومره زه به ډارسم چې بې حده به ډارسم مال څه خبر ده خدای هم زه مال چې وایي کورس بند څه خدای زه د پوهنتون د کابل نه تېرېږم داسې ژړا مې راځي دلته خو نجونو سبقونه ویلي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی. قدر من اردن کو کله چې په ژوند کې د بریاو او پرمختګ خبرې کیږي نو اساسي او لومړنۍ ریښه زده کړې ثابت شوې دي. لام دې وجه خود اسلام دین هم تعلیم په نارینه او ښځینه باندې فرض ګرځولی، خو افغانستان داسې یو اسلامي هیواد دی چې هلته د ټولنې نیمایي وګړي چې ښځې دي له فرض زده کړو څخه محرومې دي. تیره جمعه چې د جون میاشتې 14 نیټه وه پورا زر ورځې پورا شوې چې له شپږم ټولګي څخه د پورته صنفونو د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه بند دي. د وردګ ولایت اوسیدونکې مارینا چې خپله محصله وه له دې سره یې دوه نورې خوندې هم له زده کړو څخه پاتې دي. هغه وایي که څه هم نورو نجونو ته ډاډ ورکوي چې ښوونځي یوه ورځ خلاصېږي، خو خپله ورځ تر بلې ناهیلي کېږي.
ډېر نا امیدۍ احساس دی او راسته بلې ډېر زیات. حتی هغه نجونې چې کانکور آمادګي وویل نسیانای کا چې کوم د کانکور تقسیم اوقات اعلان شوله دی په ډېرې ناهیلۍ په ډېرې زیاتې ناهیلۍ خپل د کانکور آمادګۍ ته نور د پای ټکه کېښودله، ځکه چې د وطن وضعیت یعنې په دو شرایطو کې خو هېڅ کومه امیدواري نشته ده چې یا د نجونو نه کانکور امتحان واخیستل شي او یا مکتب شروع شي. نو دا ډېر یو مایوس کوونکی حالت دی. هغه نجونې چې په نهم صنف او په لاسم سنف کې پاتې وي، هغه نجونې چې په یو لاسم کې دو لاسم کې پاتې وي، زیاتره یې واده کړي دي، زیاتره یې ماشومان دي په درې کالو کې، نو هغه نجونې به هیڅ وخت بیا د سرنوشت تر ونه ګرځي. په هغه باندې ژوند یعنې هغه به کله وشي کولی چې په کوم وخت یو امیدواري شي مکتب شروع شي چې تر اوسه پرې خو هېڅ داسې امیدواري نشته، نو هغه به کله وکولی شي چې بیا د ماشومانو سربېره هغه مکتب ووي. یعنې د هغو هغه کومې هیلې او ارمانونه چې وو هغه ټول لاړل، د خاورو سیو شول. خو چې موږ ګوت کومه دا چې یعنی د درې کال چې وته چې مطلبونه نه شروع شوي، په هغه ورځ باندې چې کله په افغانستان باندې د غتور خپل خراش ولا، نو په هغه ورځ باندې مکتبونه دروازه تړل شوې ته نه پوري، نو ته کومه چې ښکاریږي حکومت مغه په خانه حکومت شل کال وړاندې شي وو، او په موږ فکر د شل کال وړاندې کوم تیارې خوري کړي وي، کوم نسل چې د موږ ای تعلیم او تحصیل نه پاتې شوی وو، نو افغانستان چې کوم شل کال کوم پیشرفت کړی وو ام دین جنو یعنی زیاتره خلک وس په دې راځي شي چې خپل په ایران باندې تحصیل وکړ، هغه مفکوره به تبه بدله شول. نو زه خو په دې کوم رنای نه وینم، نه کوم داسې مثبت فکر وینم چې یعنی باید دوی وشي تر دې ما په نظر چې کوم دا جهل او تر کوم دا جهالت هیڅ کله به مکتب ته اجازه ورنه کړي. دا ډیره مایوسه کوونکې خبر ده چې نه باید وکم، خو یعنی موږ په دې راځي شي چې یعنی دا باید وکړو، ځکه چې دا حالت تغیرون کوي دی او نه نړۍ هیڅ کوم د دوغه ورخوري دي. خزو ډیره انجینر د مات خاين د پښو ګردون باندې ټول په عصبي او رواني ناروغي باندې اخته شوې دي چې هغه نشي کولای خپل هغه کوم ژوند چې دغه د تباهي په مخ باندې روان دی دی هغه مخه ونیسي. نو هغه ټول خپل غم او تشويش خپل پزړه کې ساتل لري، ټول په رواني ناروغي اخته شوې دي، یعنی ټول غیر نورمال دي. افغانستان جون یو خځه ټول غیر نورمال کړی دي، او دا ډېر ظلم دی د افغان جون په مقابل کې چې کار، افغان خځه په مقابل کې چې کار، ډېر ظلم دی. نو د دو ظلم مخنیوي خواهش هم که یو څوک کولای شي ماته نړۍ ته غوړو چې دغه غږ موري، که څه هم ډېرې چیغې شوې دي، نړۍ هم په خپل د مفاد په وخت کې افغانستان ته یاد وي.
لنجونو سره د دوی کورنۍ هم د تعلیمي مرکزونو تړلو اندېښمنې کړي. یو میرمن چې خپل نوم نه یادوي د خپل لونو پاکله وایي
سمه چې ومته لاړله چې د طالبان سره هغه د مکتب بند شه. دوی ملور مې هم چنان پروسه کلې چې شپږم پلاس کړو نو فارغ اسونه خپل اس ورځې خرابې تیرې کړې، وار وخت پای ژړلې، بیا بیا انګلیسي کورس کې شامل کړه، بیا لږ زره وضعیت اوس لږ مصروف اس، بیا کورس هم چنان څو څو د 500 یو ورځ راته داسې په چغو راغله کتابونه ول وی دومره زبر درسم سي به حد و درسم مال څه خبر ده خدام زما وای کورس بس بیرته په پخارسیم څه خدای داسې مه کوه زه خود مړه کړم مال څه قصه ده. ډېرې خفه دي خود درته څه ووایم چې هېڅ ویلی نسم، داسې یو تشویش ده ماته د خپلو اولادو ته مې تنها زه نه، زه چې هر چېرې ځم نه ټولې ښځې یم، داسې جګر خونه دي نجونې یعنی وای موږ ته افسردګي پیدا شوې وه. زه کورس ته زما تجلیګانې دي ټول افسردګي ورته پیدا شوې له ډېرې تشویش نه، له ډېرې جګر خونې ده، سر به خوده ژاړي، سر به خوده ژړاګانې کوي، یعنی ډېر غټ تکلیف ورته پیدا ده هر نجلۍ ته. یعنی زندګي دیګان ته خبره پې حرامه ده له تشویشه، له جګر خونې نه، له غصې نه چې دوی تشویش کوي، رواني تکلیفونه پیدا شوي دي. روانشناسان دي چې همداسې بې بخی رایگان تدوی کهی لازور از دیر زلگان طول افسر دادی روانی این تکلیف نورت پیدا سیل تشویش لاسه چی منگ بچنگ سودی منگ آینده بچنگ سی منگ اسناد نسو اخیستای منگ پندون نسو ایلی خدا از زدی پندون دی کابل نتیره گم نسی جارا میراز زلتا خون جون سبقونه ویلی قلتا این جون درسونه ویلی او دا وزی دوپ مختر لسوی دی خیای در دیر سخت دا دیر تحمل دیر سخت دا زده منگ اکو یعنی ایچ بیانه ولی نسی زویلی نسو بعضی فامیلون از اجازه نور کی بعضی فامیلون از ماز لگ اجازه ور کی یو ادانه په کابل کې انده پاتې ټولې تلیلی چې که ایران ته ځي پاکستان ته ځي څوک مړ کیږي څوک ژوند کیږي مرګ قبلوي و مګر له دې ملک وځي یا وخت کې به ګورې چې په دې ملک کې هیڅوک نه دي پاتې اوس هم نه دي پاتې سالم انسان به افغانستان کې بخې نه ویني.
عیسی خان چې په څو ضلعی د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو د خلاصولو لپاره د طالبانو له ځینو مشرانو سره خبرې کړې وایي دا موضوع دای ډېر ضروري چې هلې ځلې ځای نه نیسي.
خپل شخصا ما ته خو ډېره سخته تمامېږي زر ورځې یو شپې ووتلې ډېره سخته ده چې نجونې په مخ باندې دغه دومره زیات وخت لپاره مکتبونو ته رسېوي دي ډېر دښمنه چې هغه دوی کوم شوق ګورو د علاقه چې د مکتب سره او درسونو سره که چیرته شپږم ټولګي ته ورسېږي هغه نه وروسته درسونه مکاتب دی ته نه وي نو ډېره سخته تمامېږي اوس زه ته ګورې فکر نه کوم چې داسې زر دې خلاص شي.
کندهار د افغانستان یو لغ ولایتو څخه دی چې هلته انجونو پخوا هم په سختۍ زده کړې کولې. اوس یې د طالبانو حکومت هغه ستونزې څو چنده ورزیاتې کړي دي. د ښوونځیو او پوهنتونونو بندېدلو خو د دې ولایت د انجونو په خبره رواني ستونزې ورته پیدا کړې دي. د یاد ولایت یوه اوسیدونکې شفیقه حکیمي په یوې مرکې کې وایي چې د ښوونځی او تب پوهنځی له ګڼو ستونزو سره سره سرته ورسوه خو اوسنی حالت روحي ضربه ورکړې ده.
یو غټ روحي ضربه ده چې دلته پر افغانستان باندې وارد سوې ده چې هیڅ یو کوچنی هیڅ یو ماشوم یو انجلۍ نسی کولای چې زده کړه وکړي نسی کولای چې پرمختګ وکړي لکه څنګه چې افغانستان تقریبا نو دغه 45 کاله مخکې څومره شاته وو او په دا 45 کاله کې چې څومره پرمختګ کړی وو تر هغه دوه چنده بیرته شاته سو او مکمل پرمختګ یې بیرته حیف سو. اوس نو دوی بیرته پر شاتګ روان دي پر پرمختګ نه روان دي. انجونې نسی کولای چې تعلیم وکړي نسی کولای چې مخته ولاړ سي. دا د دوی په حق کې یو غټ خیانت دی او ظلم دی. موږ خپل په کتاب کې راغلي چې تعلیم کول علم کول پر نارینه او پر ښځینه فرض دی نه چې یوازې پر نارینه او فرض دی پر دواړو فرض دی. دا یو غټه رواني روحي ضربه چې دوی وارده کړې ده د انجونو باندې خو دا بیخي غلط کار دی.
خوشحال له نورو ټولګیوالو راته وایه له نورو انجونو ته چې ګوري چې په کور ناستې دي څومره دوی ځورېږي دوی څه وایي؟
شاوخوا اول زما خپل د کور ښځې دي زما خپل خورزېګانې دي مؤمنانې ته شپږم صنفه پورې درس ویلی دی بالا ناستې دي پر کور باندې چېشې دی مدرسې ته هم د بیرې نسي تللی په کور کې ناستې دي بس همداسې وخت تیریږي بیا چې وګورې سبا ورځ یو خراب ژوند یو خراب آینده لري او څومره ځورېږي د خپل پر اوس حالت باندې څومره پر دوی باندې بد تاثیر کړی دی او د دوی آینده یې مکمله خرابه کړې ده.
تاسې د کور نارینه و آیا کوم وخت ملاتړ کړی د ښځو ورغلي د حاکم نظام سره طالبانو نظام ته ویلي چې نور خلاص کړي دا مکتبونه تاسې د کور نارینه و څه کړي په دې برخه کې؟
اصلا داسې دی زموږ د کور نارینه خو ګرسل کې هغوی خپل هم کشران دي موږ د کور نارینه مشران دونده نه لرو نو تر دا اوسه پورې هیچ چا هم داسې علیحده آواز نه دی پورته کړی چې دا انجنې دې وکولی سي ولاړ سي او درس دې ووایي. دلته هیچ چا جرأت نه دی کړی د دې ځکه که جرأت وکړي تر هغه دوه چنده دوی بیرته ضربه خوري وهلو ټکول کوي بد ورد ورته ویل کیږي.
تاسې خپله څه کړي دي په کندهار کې ښځو خپل غږ پورته کړی؟
د زموږ په کندهار کې تر دا اوسه پورې چندانې چا غږ نه دی پورته کړی خو لیکن مخکې چې چا غږ پورته کړی و هغه کسان یې ګرسرې کې جیل ته واستول چا چې غږ پورته کړی و.
څه فکر کوې طالبان ولې نه غواړي چې ښځې باسواده شي؟ د دوی خپل کار ده څوک یې نه پرېږدي څه کیسه ده؟
د دوی فکرونه د دې ځای د فکرو سره ډېر مختلفه دي. دوی فکر کوي چې د دې ځای ښځې که چیرې وځي نو هغه د بدکارۍ د بېلارۍ دپاره وځي او دوی هلته سمه
تربیه نه ترلاسه کوي، دوی ته غلطه تربیه. لیکن ها آن دا چې دوی په خپله په دې نه دي خبر چې څه رقم تعلیم کېږي، څنګه درس ویل کېږي، هلته څه کارونه ترسره کېږي، دوی خبره په دې نه دي خبر. دوی فقط دغون د سوچ کوي چې دوی د بې حجابۍ د خاطره، یعنی حجاب نه مراته یې، سم تعلیم نه کوي، او د بدلارۍ لپاره دوی فقط د کوره څخه وځي. دغه فکر د دوی سره ورسره دی.
تاسو مکتب ویلی، بیا تب پنجای ویلی، بیا اوس روسی هات ترسیدلی، څومره خفای چې تاسو خواري وکړه، مګر اوس افغانستان د سی وضعیت ته ورسیده چې خځه ته ارزښت نه ورکي که تر ډاکټری پورې مغه رسیدلی وي.
بله، و ارزښت خو اوس به هده د ډاکټرانو د مکمل صفر سوی دی، ځکه چې د ډاکټرانو چې څومره تر تهدید لاندې دي. بل هیڅوک هم دونده تر ده، که څه هم صحیح برخه په افغانستان کې ډېر پرمختللی دی نه، خو متاسفانه چې د ډاکټرانو قدر ارزښت مکمل کښته سوی، هیڅوک یې قدر اهمیت باندې هیڅ نه پوهېږي. که سره کې اوسې د مازې خبره نه یې سوې، یو مریض هم راولاړېږي که ملامت مریض یې، هم زی طالبان ته درېږي، ورته وایي چې ډاکټر زما سره داسې وکړل. اوس نو د دوی څنګه سر څوک ور خلاص کړي چې دا رقم نه دی داسې، ځکه دوی خپله تعلیم نه دی کړی. که دوی په دې پوهېدل بیا به څوک پوکړي وای دوی، خو لیکن دوی خپله دا رقم دی.
څومره په سختۍ د مکتب وویلې، بیا د پوهنتون وویلې، او آخر د سرنوشت دا رقم څه؟ لږو سختیو دې راته ووایه، په څومره سختیو دې ځان تر دې جایه پورې ورساوه؟
زه خو اصلا چې دا رقم و زما خپل پلار چې دی، هغه رواني تکلیف لري، هغه په کور کې دی، ګر سره کې موږ سرپرست نه درلودې، داسې درته وایم نه، موږ خپل مور موږ راغټان کړی یو. بیا وروسته تر هغه زموږ کور د مکتب څخه ډېر لرې و، ځکه زموږ مکتب موږ ته هېڅ نږدې نه پیدا کېدی، او انګریزانو دانه چې ورته وایي. په دغه ځای کې زینب لیسه کې مکتب و، نو د موږ مکتب زینب لیسه نومېږي. په دغه ځای کې زموږ مکتب و، موږ به په پښو سهار و غرمه تللو و راتللو، موږ به تعلیم کوي، موږ به درس وایه، فقط خپل د آیندې دپاره چې موږ خپله آینده سمو.
بله،
هر څنګه و دومره کوشش مو کوئ، په پښو تللو راتللو بیخي ډېره لاره ده، څوک نسي تللی، په موټر کې نیم ساعت لاره ده، نو چې په پښو سې خو بیخي ډېره لاره ده. تر هغه ځای چې تللو راتللو په دې، بیا خو نو د کندهار هوا هم ګرمه ده نه، خیر وخت مو تیر کړي. په ډېر زحمتو سره تر دې حده راورسېدلو، تر څو په راتلونکي کې د خپل افغانستان دپاره، د خپل ولس دپاره لږ څه خو به زموږ شور ورسېږي، لږ څه خو به موږ خدمت ورته وکړو. خو لیکن متاسفانه اوس که وظیفه هم پیدا کېږي، په واسطه پیدا کېږي، دوی ویل واسطې نشته، رشوت نشته، دا اسلامی دولت دی، خو لیکن تر پخوا دوه چنده سوی دی. زما ورونه پر کور ناست دی، وظیفه نه ور پیدا کېږي، ما ته خپله وظیفه نه را پیدا کېده، هغه دا رقم موږ مخته تلل، و تر اوسه هم د هغه کیسه شروع ده.
بله، تاسو له خپلې مور نه وویلې چې په ډېرې سختۍ په تاسې باندې زده کړې وکړې، اوس یې چې لورګانې په داسې وضعیت ګوري چې د طالبان حکومت ښځینهو ته ارزښت نه ورکوي، زده کړې ته یې نه پرېږدي، کار ته یې نه پرېږدي، مور مو څومره درته خفا ده؟ هغه څومره درته زوریږي؟
مور خو مې به حد زیات خو بده ده، هغه خو نو بل کم یو خو خپل اولادو ته وای هیڅ نه، دوی خو حد کل دومره ځان خو ورسوي، د لمسیان به مې څنګه سي، لمسیان یې ټوله بې تعلیم ورته پاتې سول، زما خورزېګانې دی وکړي، هغه ټوله دا رقم پاتې سول بې تعلیمه، نه دیني درس ویلی سي او نه هم دا نور درسونه ویلی سي، د کوره د باندې لا نه سي وتلی.
خورزېرې چې په کور کې دي، تاسو څومره کوشش کوئ چې هغه څم چې زده دي په کور کې ور زده کړئ تر څو چې حالات سمیږي؟
بله، وکړي په کور کې ورته لګیا، په کور کې یو درس ورته وایو، یو کتاب، هر څوک چې بیکاري هغه ټوله ورځ ورته ناستې درسونه ورته وایي، چې د باندې تعلیم څه نسي کولی، حداقل په کور کې خو دی وکړي.
څومره فرق کوي په کور کې تعلیم او مکتب و پوهنتون ته تګ؟
هغه خو ډېر فرق لري، په کور کې فقط ته د کور د اشخاص سره مخامخ کېږي، د باندې خلکو سره، معاشرې سره، اجتماع سره، ناستو ولاړ، خبرې اترې، جرأت، تربیه دومره په کور کې نه ترلاسه کېږي لکه څومره چې د باندې د خلکو څخه ترلاسه کېږي.
درې کاله اوسول چې نجونې په کور کې دي، دا حالات کم داسې دوام وکړه، د دې زیان کورنۍ ته خو تاسې خبرې وکړې چې زیان رسیږي، یو مملکت ته څومره تاوان رسیږي؟
دا خو مکمل مملکت پر تړاو لري. اوس موږ د تعلیم و درجې ته راځنه، اوس څومره درجې کې دوی قرار لري نه، مکتبونه وتړل سپل، تر دې مخته نجونې درسونه نسي ویلی. کم چې موجوده دي هغه به خپل لیولو ته ځان برابر کړي، لیکن وروسته نوی نسل چې راپورته کېږي او څه چې د هېواد دپاره کې دا به زاړه سي، وخت به تیر سي، لیکن هغه نوی نسل چې راپورته کېږي هغه به ټول مکمل بې سواده نسل راپورته کېږي. دا چې هغوی په څه دندو په څه کارو اخته کېږي هغه نه وروسته انسان سر په خلاصېږي، ځکه چې هر څومره چې څوک کوشش وکړي په کور کې درس ورته ووایي خو لیکن هغه رقم درس نسي وایي لکه څنګه چې دوی په پوهنتون کې، لکه څومره چې دوی خپل په هېواد کې یا خپل مکتبو کې په دا کې دوی درسونه وایي راپورته کېږي او هېواد ته پرمختګ ورکوي، ځکه یوازې یو څه باندې څوک فوکس نسي کولای. په هېواد کې د هېواد د سرنوشت لپاره د جوړښت لپاره داسې ډېرې نورې سرچینې شته چې هغه پر دې باندې ولاړه ده، مکمل هېواد پر ولاړه ده، مکمل افغانستان پر دې شیانو ولاړه ده. ځکه څوک په اقتصاد کې مخته ځي، څوک په حقوق کې مخته ځي، څوک په ډاکټرۍ او په صحت کې مخته ځي، نو په دغه طریقه سره هېواد هم پرمختګ کوي.
بله، اوس اکثره مېرمنې له دې شکایت کوي چې نړیواله ورو ورو افغان ښځې له پامه غورځوي، یعنی دوی په طالبانو باندې فشار نه راوړي چې د زده کړې دروازې ورته خلاصې کړي. تاسو په دې هکله څه غواړئ چې وایي؟
نړیوال خو دوی کولای شي، دوی که وغواړي هر څه کولای شي، لیکن دا چې دوی نه غواړي هغه به دغه رقم پاتې. د تعلیم د لحاظ افغانستان بیرته نه سپورټوي، ځکه دوی خپله نه غواړي چې افغانستان د پرمختګ وکړي. که دوی غوښتلی دا کار دوی وختیم کولای شوی.
یعنی د نړیوالو فشار په طالبانو باندې اثر کوي؟
د نړیوال فشار حتماً اثر پر کوي، داسې نه دی چې اثر نه پر کوي، لیکن که نړیوال وغواړي هر څه کېدای شي. نړیوال وغوښتل ها د طالبان راتلی شوی، راغله ځای ونیوی، لیکن حکومت خپل دا شروع کړي. اوس ځینې وایي موږ یې په رسمیت پېژنو، ځینې وایي موږ یې نه پېژنو، خو لیکن شاید میدا ټول نړیوال پسې وپېژني، په رسمیت یې غواړي وپېژني. په داسې حال کې چې دلته هیڅوک آرام راحت نه دی، دلته هیڅوک پر قرار نه دی. هر ورځ موږ د یو ورور بې عزتی پر عام بازار وینو. دا زموږ د پاره، زموږ د کورنۍ د پاره څومره ضربې دوی واردوي.
له رواني اړخه څومره بد اثر په تاسې کوي؟ مکتب ته نه سئ تلای، پوهنتون ته نه سئ تلای، نور آرام نه وي.
کندهار باندې خو یې بیا بیخي بد عالی شی دی. یو ورور سلمانۍ ته د ویرې نه سئ تللی، یوه خور د باندې نه سئ وتلی، یوه خور وظیفې ته نه سئ تللی، یوه خور مکتب ته نه سئ تللی، یوه خور سینټر ته مدرسې ته نه سئ تللی. د ویرې ټوله خپل پر کورو ناست دی. دلته داسې لکه وحشت چې د رواني اړخ دومره بد تاثیر چې دا هر ځلې زه خپل د کورنۍ سره بازار ته د باندې ووځو، زما ورونه یې، زما خویندې راسره یې، مور مې راسره یې، موږ د باندې ووځو بازار ته ولاړ شو. د هغې خوا چې څنګه موږ بېرته را جوابېږو د باندې د خوا څخه، هغه نو بیا په موږ پورې اړه څه رقم حالت پر موږ تېرېږي. د زما ورونو ته یا دوی ته څنګه خبرې کېږي، څومره بد الفاظ کاروي و دوی ټولو ته، هغه بېحده بد تاثیر کوي پر چا باندې.
بله، ډېره زیاته مننه خور، ژوندۍ او سلامت اوسئ.
هیله کوم خور، مننه، خوشحاله شوم.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره. اساسی او بشری حقوق. قدرمن دوستانو، د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. په دې خبرونه کې د ماشومانو د لوبو په حق باندې خبرې کوو او له موږ سره میلمه دی په کابل کې د حقوقي چارو څیړونکی وارث خپلواک. خپلواک صاحب، په پایله کې په دې خبرې راته وکړئ چې لوبي څومره د ماشوم حق دی؟
ماشوم لکه څرنګه چې له نوم نه پیدا ده هغه ماشوم ده. د حقوقي نظر نه ماشوم په څو کټګوري تقسیم شوی ده، چې ممیز ماشوم، غیر ممیز، هغه جوان او نوجوان چې ورته وایي. ماشومان حق لري د ژوند په ټولو چارو کې، په ډېره حده پورې باید له هغو سره د مستي او چې اوس ورته ګیم وایي، ګیم او ځینې نورې لوبې ته ډېرې اړینې دي، ځکه په لوبو واسطه باندې دوی ذهن انکشاف پیدا کوي. ذهن پیاوړتیا له خاطره دوی ته ډېر لازمه ده چې دوی د خپل په منځ کې لوبې ولري، حتی مشرانو ته هم لازمه ده تر څو دوی داسې وسایل اسباب ماشومانو ته برابر کړی شي تر څو هغوی وتوانېږي د خپل د خوښې کوم هغه وخت چې دغه تیر کړي. نو ماشومانو ته لوبې کول یو اړین او ډېر با ارزشه حیاتي
بله. خپلواک صاحب، تاسو په پایل کې ماشومان په درې کټګوري وویشل چې ممیز او غیر ممیز مو هم یاد کړل، که دا لږ راته واضح کړئ ډېر به ښه وي.
هغه ماشومان چې د یو کال نه تر اووه کالو پورې، نو هغوی په یو کټګوري کې دي چې هغوی د حقوقو له نظر نه هغوی هېڅ نوه مسؤلیت نه لري، هېڅ که هر څه کوي نو هغوی ماشومان دي. دویمه کټګوري چې د اوو نه تر دولس کلو پورې ده، په دې کټګوري کې هم ځینې ابتدایي مراحل ورته باید ورزده کړل شي. نو هغه کې هم دوی هېڅ ډول جزایي مسؤلیت ولو که هر څومره غټ هغه د دو خو جرم نه ورته ویلی شو، که څومره غټ تخطیطی شوي اوسي، نو په دو باندې هېڅ ډول الزامیت نشته ده چې دوی حج ته واڅوي او دا حج ته بوزي. نو بیا کله چې د دولسو نه پورته کېږي، نو تر اتلس کلو پورې دلته کټګوري په حقوقو کې د دوی د کم تخلف چې کوي، د تخلف سطحه ورته هغه کړې ده څوک د دولس نه تر اتلس اوسي، نو بیا هغه کومه جزا چې مشران ویني دته خو جزا ویلی نه شو، خو ولې حج ورته وایو. نو د یو پر څلورمه حیثي حج په دې چې د دولس نه تر اتلس کلو پورې اوسي په هغو باندې یعنی تطبیقیږي.
بله، دا ډیره مهمه موضوع ده خپلواک صاحب. په بل خبرونه کې به اتمان په دې باندې خبرې ولرو چې څه وخت یو څوک دی عمر ته رسیږي چې نور هغه که چیرې کومه ګناه کوي یا جرم کوي هغه ته جزا ورکول کېږي. بیرته راځو د خپلې خپرونې موضوع ته. یو شمېر کورنیو کې ماشوم ته یوازې ویل کېږي چې ته باید لیک لوست وکړې، یو څه زده کړې، مثلا بیرون لاړ نه سي، شوخي ونه کې، د لوبو اړخ ته هیڅ پام نه کېږي. دا د ماشوم ضرورت او د ماشوم حق نه ګڼل کېږي. دا وضعیت تاسو څومره لیدلی په افغاني کورنیو کې؟
ما تر ډېره حده دا وضعیت لیدلی ده او وینم. متاسفانه چې زه د دغه وضعیت سخت مخالف یم. ماشومان د لیکل وست پر ځای ضرورت ډېره، یعنی صحیح ده چې لیکل وست باید وکړي، ولې هغوی تفریح ته، هغوی لوبو ته، هغوی د ژوند نورو سرګرمیانو ته ډېر تر ډېره حده پورې ضرورت لري. لیکل وست وخت صرف هغه ابتدایي لیک لوست ور زده کړل شي ماشومانو ته تر څو هغوی بلد شي په لیک لوست باندې. نو د هغو نه د دوی توقع کول چې یو ماشوم موږ ته کتاب ولولي، او یو ماشوم موږ ته یو کتاب چې هغه د دې د سطح نه پورته کتاب وسي، د هغه توقع ته ولرو او په هغو مسایلو باندې پوه شي چې ډېر مشران حتی ضرورت نه لري چې پوه شي که څوک د هغه د علم یعنی متخصص نه وسي. نو د هغه ور زده کول هغو ته د دوی له حق سره جفا ده، ځکه دوی باندې دومره یو غټ بوج ایښودل. لکه د په عامیانه ډول باندې ووایم چې یو څوک توان د لس کیلو وزن نه لري او تا هغه باندې بیا پنځوس کیلو او سل کیلو وزن کېږي، نو دا طبعا دو ته د دوی په آینده باندې ډېر غټ یو منفي اثر لري.
کله چې د ماشومانو د لوبو د حق په هکله خبرې کېږي، نو د لوبو وسایل تر څنګ حتمان یادېږي. څه رقم وسایل باید دوی ته آماده سي؟ مثلا ځینې شیان لکه تفنګچا، لکه دغه شیان ماشوم ته منفي ذهنیت ورکوي. څه رقم د لوبو وسایل دوی ته ځانګړي او مشخص سي باید؟
د لوبو وسایل خو دا د یو منطقې د هغه عمومي وضعیت پورې مربوط هغه ده، ځکه که چېرته په یو منطقه کې په یو جي کې د جنګ ماحول اوسي، نو ماشومان هلته د لوبو وسایل هم جنګي، د لوبو کوم هغه د خپل په شکل باندې د ماشومانو د قصو په شکل باندې هم هغه جنګي قصې، چې طبعا دا که چېرته له یو اسلحې سره شوق باندې مغټیږي نو دته به په آینده کې هم شوق همداسي ولې اړینه دا ده چې باید ماحول داسې ماحول وسي چې هغه د جنگ جدال او د خشونت نه لري ماحول وسي نو په دې صورت کې هغوی ته لکه د سپورتونو وسایل برابرول لکه توپ او کرکټ او فوټبال او لکه دغه نور کوم گیمونه دي چې ماشومان خپل په منځو کې کوي نو د دغو دغه ماحول برابرول ډېر اړین کار ده که چېرته وغواړي یو شخص دغه ماشوم په آینده کې یو پرخاشګر ماشوم واوسي یو ډېر ښه او سیلي خاوند واوسي نو هغه باید دغه ماحول څخه لرې وساتل شي دغه جنجال دغه فزیکي شخړو د لفظي شخړو نه باید لرې وساتل شي نو هغه ته باید هغه وسایل برابر کړل شي چې هغه کې دغه د جنگ او د جنجال او د خشونت هغه پکې نه واوسي کوم هغه آثار چې پکې دي هغه پکې نه واوسي
بله کراسو د وخت تنظیم ته کورنۍ څه رقم خپل وخت برابر کی چې په هغه کې د ماشومانو د تفریح لپاره هم وخت ووسی مثلا دوی پارک ته بوزي له خپل ماشومانو سره لوبې وکړي په خپل تقسیم اوقات کې د موضوع ته څومره ځای ورکړي
اړینه خبره خو دا ده چې په ژوند کې لکه څلور ساعته کم تحقیقات شوي دي اته ساعته اکثر ملکونو کې دا قبول شوې نظریه ده اته ساعته باید د خپل کار لپاره اختصاص ورکړل شي اته ساعته نور د خوب لپاره چې پاره ساعت شول او اته ساعت نور دغه ماشومان او د خپل د زین او احتیاجاتو د رسیدګی لپاره باید دا تنظیم شي په دې کې د ماشومان او د کورنۍ او هغه په اته ساعتو کې چې د ورځې د تنظیم شوی دی اصلي هغه اداره چې باید د خپل د فامیل سره د خپل اولادو سره او د خپل کم احتیاجات چې دی هغه په پوره کې نور باقی باید د اته ساعتو نه ډیر چې کار کولی هغه هم په زرو کې قانوني جنبه نه لري نو په دې اته ساعتو کې چې دوته اختصاص شوی دی چې خپل د ژوند چارې پکې مختبوزي نو په دې کې د ماشومان تر رسیدګي لپاره ډېر یو غلوی بخش او لوی سهم باید خپل ماشومان ته ورکړي تر څو په همدغه ساتو کې وتوانېږي د خپل ماشومان سره د هغوی په کوم فرهنګي زده کړې چې کوم لوبې چې او کوم ځای ته چې د چکر هغه ولري د میلې له خاطره بیا ولري نو دته باید اختصاص ورکړي تر څو هغه ته هم ورسیږي
بله یو شمېر کورنۍ لیدل شوی چې ماشوم ته د لوبې د انتخاب حق نه ورکي مثلا ورته وایي دلته زه والیبال ته ځم ته به مره سره جي همداد د لوبو وخت سو په دې باره کې څه وایه چې څومره ماشوم د دې حق لري چې په خپل زړه ځان ته یوه لوبه انتخاب کړي
ماشوم باید په هرو چارو کې استقلال ولري او هغه یو چینه منې کول او بل چیشته هڅول دا د دوی له استعداد سره او د دوی له کوم ذهن سره چې دا مخالفت کول دا سیده دا به والیبال ته لاړ شي ولې دا علاقه له والیبال نه لري ځکه دا علاقه له فوټبال سره کېدای شي اوسي دا علاقه کېدای شي له کرکټ سره اوسي نو دا که چېرته د خپل علاقې ته پرېښودل شي نو دا هغه کې ډېر زیات ښه ځلیږي او ډېر ښه خوشحاله به وي که چېرته د ده مثلا یا کرکټ خوښېږي او ته دا بوزې والیبال ته دا چې والیبال خو یې نه خوښېږي او نه خوښېږي برعکس له والیبال سره یو قسم تضاد هم راځي ځکه د ده په هغه وخت کې چې د کرکټ خوښېده او دای والیبال ته بیاولی ده نو هر کله چې والیبال په سترګو کېږي دغه هغه تیر وخت ورته یادېږي ځکه په هغه وخت کې دا جبرن بیاول شوی ده والیبال ته او په والیبال پې کتل شوی ده والیبال لوبې کې که لوبې کړي وي که نه وي کړي نو دا چې هغه ژوانده د والیبال ویني ده به دغه کومه ګذشته چې دا به د هغه ذهن ته راځي او دا به له دې ناحیې څخه ډېر سخت متضرر کېږي
بله خپلواک صاحب تاسو خپلو خبرو کې اوږد مهاله حافظه فکر کوم یاد کړه چې کوم څه د ماشوم نه خوښیږي هغه اوږدې حافظې ته سپارل کېږي به ټول عمر په یاد وي کله چې یو ماشوم په کوچنیوالي کې د لوبو حق نه لري دا چې ځوانیږي بیا هغه منفي اثرات څومره په د باندې تاثیر کوي
طبعا ګوره اوس که یو ماشوم غواړي چې په وړکیتوب کې لوبې وکړي هغه وخت د لوبو زمينه نه مساعد کیږي کله چې دا لوی شي بیا دا هغه کم کارونه چې د سن تقاضا کوي چې په لوی عمر کې وکړي متاسفانه هغه ته رسیدګي نشي کولای ځکه د په وړ کې توپ کې هغه ابتدایي لوبې چې وي ابتدایي کم خواهشات چې ول هغه ته نه دي رسیدلي نو دا په ډېر اوږدمهاله باندې هم په دې باندې بد تاثیر کوي په کتابو کې وایي چې کم شاه یو نابغه پسې کم خپل عسکر لیږي دا نابغه چون طفلی راضی چې ګوري چې په چهارمغز باندې بازی کوي یا په تشله باندې بازی کوي چې په هر چی باندې لګیایي بوختي نو ورته وای چې زه شار لګل امکانې مې پکار ده. دلته چې ګوري چې دا یو ماشوم ده او دا ماشوم دا نو د اسکر وای چې آیا زه شار هم دغه پسر لګل ام. نو دا ماشوم ورته وای چې دا د ما د سن تقاضا ده چې زه باید له ماشومانو سره هغه وکم لوبي وکم. ولې هغه څه چې تا شار په ما کې لیدلې دي هغه یو بل علم ده او بل بحث ده. نو کچېته یو ماشوم تر هر حد پورې یعنی لیاقت او نابغه لکوسی نو هغه ته هم اړینه ده چې تر څو د ماشومانو په وخت کې د خپل د ماشومانو لوبې وکړي او د هغه نه پورته لوبې کول د خو اول علاقه ورسره نه وي. نو د علاقې تر څنګ د ده دغه وخت د دغه ده چې دا له ماشومانو سره د خپل همزولو سره لوبې وکړي.
په دې وروستیو کې اقتصادي ستونزو سره یو شمېر کورنۍ سخت لاس او ګریوان دي. دوی وایي چې مونږ نو دومره وخت لرو چې له ډوډۍ پیدا کړو د کور نورې چارې تنظیم کړو نشو کولای چې ماشومانو ته د لوبو اسانتیاوې برابرې کړو یا له دوی سره لوبې وکړو. دوی خپل اقتصادي مشکلات خپل کورني مشکلات د دې لامل بولي چې دوی نشي کولای ماشومانو حق ادا کړي چې هغه لوبې دي. دا اوسنی وضعیت دوی کنټرولوي او ماشومانو ته توجه نه کوي. دا به ډیره مهمه وي او که بل وخت بیا په ماشومانو باندې منفي اثر کوي د غزیان به بیا ډیری
مشکلات خو واقعا ځینې بخشو کې مشکلات شته دي. ولې تر کوم حده پورې چې د یو چا انسان توان رسیږي صحیح ده ځینې لوب وسایل به ډېر ګران واوسي او د ډېرو کورنیو به په دې باندې وسه نه رسیږي تر څو هغه ورته مهیا کړي. ولې ماشوم داسې یو طبیعت لري چې هغه که چیرته ته یو شی کولو هغه یو شیرینک وسي او یو چاکلیټ وسي ته هغه ته د یو توفې په شکل یا هم د یو شیرینی په شکل ورته ورکې نو هغه باندې ډېر زیات خوشحاله کېږي. نو صحیح ده چې مشکلات شته دي ولې د مشکلاتو تر څنګ داسې نور شیان شته دي چې هغو ارزښت ډېر کم ده. یعنی که چیرته یو څوک وغواړي په لسو پنځه روپیو باندې هم هغه امکانات برابرېږي د کورنۍ او د هغه پورې مربوط ده چې څونه یو ماشوم ته رسیدګي کوي. نو که چیرته رسیدګي وکړي یو څوک د اقتصادي ستونزو تر څنګ هم کولای شي چې یو ماشوم ته رسیدګي وکړي او دغه ماشوم کوم حقوق چې دي حداقل حقوق هغه ورته ادا کړی شي او هغه مثلا هغه تربیت د هغه په اوږدمهاله فکر باندې ډېر مثبت اغېز ولري.
یو څه بل چې لیدل کېږي مثلا هغه کورنۍ چې خپلو ماشومان لوبو ته نه دي پرېښي هغوی چې اوس لوی سوي مشران سوي خپله د اولادو څښتن سوي دي دوی ورته چلند له خپلو بچیانو سره کوي. وای ما ته چا د لوبو وسایل برابر کړي ول ما سره چا لوبې کړې وې مور پلار دا شیان ما ته نه و آماده کړي ورته چلند خپلو بچیانو سره کوي. دغه د تاریخ لړۍ څومره منفي اثر کوي چې یو څوک خپله له یو څه محروم و هغه بیا راتلونکی نسل هم له هغه نه محرومي.
طبعا دا خو انتقام مرحله ده ځکه د دوی کوم اوږدې چې په وړکیتوب کې پاتې دي هغوی نو اوس هغه چې مشران شوي دي هغه کوم چلند چې ورسره شوی ده نو تقریبا همغه چلند باندې دوی هم روان دي ځکه دوی هم احساس کوي چې ما ته دا کار نه ده شوی نو دوته دم نه کېږي. دا کولی شي چې د رواني له امراض څخه یو مرض ده دا چې دوی په دې باندې مبتلا شوي دي ځکه اوس غواړي چې هغه د خپل د زړه او د خپل کوم اوږدې چې مخکې دوته رسېدلی دي هغه اوس په دې رقم باندې دوی له بینه ویسي. متاسفانه دا سلسله به همدغسې روانه وي مګر دا چې هغه خلکې کوشش وکړي که وشي کړلی ډاکټر ته لاړ شي په دې بخش کې مختلفه ډاکتران دي پې کار وکړي چې دغسې ما سره دغسې شوي دي او زه نه غواړم چې دا هغه شي. نو زه څه رقم باید مخکې لاړ شم په کوم شکل باندې لاړ شم چې زه هم په تکلیف نه شم او د هغوی حقونه او د هغوی هغه هم ورته ادا شي. دا امغه کوم چې موږ مخکې په باسلو دا امغه منفي اوږدې دي چې په ډېر وخت مهاله باندې لسړی سره پاتې کیږي او هغه د دې سبب ګرځي چې نور هم د حق نه محرومه.
کوم ماشومان چې د لوبو وسایل ورته برابرېږي مناسب لوبې له دوی سره کیږي په خپل خواخه لوبو ته پریښودل کیږي او هغه ماشومان چې دوی ته د لوبو اسانتیاوې نه برابرېږي چې نه برابرېږي اضافه یو خبره مرته کیږي چې نه باید دوی لوبې وکا د دوالو توپیر سره کم کولای شو خپل واکسایب
په دې دوالو کې ډیر غټ توپیر ده چې مختلف عوامل ایجادېږي لکه کوم ماشومان چې د خپل خوخه ته پاتې شوی دي او د خپل د خوخه لوبي کړی دي او همیشه یعنی ځان یو خود مختار شخص بللی نو چیرته چې دا غټیږي دا په جامعه کې د پوره توازن یعنی فکری توازن به ډیر پوره ای د برخورد بل نور خلکو سره ډیر په آرام او په ډیر خو وضعیت باندې ووسی او دا به هیڅ کله هم د خپل کارونه خجالت کیږي نه او دا به شرم احساس نه کوي او دا به هیڅ کله د سه کوم محفل ته چیزی کوم اجتماع ته چیزی دا به د استرس او یا هم د وهم او نور دا سه کوم منفی فشارونه چې دغه په مغز باندې راځي دا به پینه راځي. متاسفانه هغه کوم ماشومان چې دوی کله چې خبره کړي دا او پلار خبره ته نه پیخه مور خبره ته نه پیخه کله چې کوم لوب کړي دی هغه لوب ته نه پلیخه او هم چې کله د یو چیشه گوختی دی او هغه ډیر سخت راتلای ده نو دا ماشوم به هیڅ کله یو نورمال وضعیت و نه لري په جامعه کې. دا به په جامعه کې د نورو د خپل د همزولو په منځ کې دا به همیشه احساس د حقارت کوي، دا به همیشه احساس د دار به در سره ای او دا به همیشه احساس د شم کوي او دا به په دې نه توانیږي چې د یو چا په مخ کې یو خبر وکړي، د خپل یو تقاضا وکړي، د خپل یو نظر وړاندې کړي. نو منفی اثرات ډیر زیات دي چې بیا هغه وخت مور پلار چې هر څه وکړي متاسفانه بیا په دې نه توانیږي چې د هغه کوم منفي اثرات چې د په وړکینو کې لیدلی دي هغه ورته ترمیم کړي.
بلې خپلواک صاحب، په آخر کې هغو کورنیو ته به د تاسو نظر هم ولرو چې دوی د بېلابېلو دلایلو له وجې خپل ماشومان لوبو ته نه پرېږدي، یا دا ده چې وایي وخت نه لرم، یا دا ده چې دوی خپله په کوچنیوالي کې لوبې نه دي کړي، د لوبو په ارزښت نه پوهېږي یا پوهېږي اهمیت نه ورکوي. دو ته به هم یوه لنډه مشوره ولرو.
نظر ده کورنۍ غواړي چې ماشومان په جامعه کې وځلیږي او په جامعه کې یو پیاوړي او ښه ژوند او د هوسا ژوند ولري، نو هغوی سره د کوشش وشي، هغوی سره د لوبې وشي، هغوی د خپل لوبو ته پرېږدي، په کومو لوبو باندې چې د دو علاقه ده، د دو خوښه ده، هغو ته دې واڅوي. د اقل امکانات چې کولی شي برابر کړي نو لازمه ده چې هغه ورته برابر کړي. موږ هم په احادیثو کې هم داسې یو هغه شته دي چې پیغمبر د خدای هم مثلا دا به په سجده باندې و د کوم مبارک مسیان واچول، د دو په اوږه به چې کیناستل نو دا به تر هغه پورې د سجدې نه نه پورته کېده تر څو به چې دغه د کوم مسی وای چې په اوږه باندې و هغه ته ایسه شي. نو د دې نه ښکاري چې موږ ته د شرعي له نظر نه هم لازمه ده چې تر څو ماشومانو ته رسیدګي وکړو او ماشومانو ته د هغوی کومې لوبې ته چې ضرورت لري د هغو لوبې ورته آماده کړو. نو د موږ ته د ده نظر بهترینه نظر او بهترینه هغه نه پیدا کېږي چې موږ په هغه باندې عمل وکړو. نو موږ ته لازمه ده چې ماشومانو باندې شفقت ولرو، مهربانی ولرو او د هغه هغه ټول احتیاجات چې دوی لري هغه ورته په هغه د خپل د امکانات په هغه کې برابر کړای شو، او تر څو دوی آینده کې یو باثبات ذهن ولري او دوی وتوانیږي چې یو ښه ژوند د خپل ځان لپاره غوره کړي.
ډېره زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مهرباني، سلامت اوسئ.
قدرمنه دوستانو، دا و د دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ماشومانو د لوبو په حق باندې خبري وشوي او لمونږ سره میلما وو په کابل کې د حقوقي چارو څېړونکو وارث خپلواک تربیه خې چارې پرځای کې چیاست علامه مال او ملګری.
Okay.